احمد شبریم داس دیرډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو قربا تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری. السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانسته او انتقاد وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جنو غړیو د بې کفایتۍ له امله دغه افتتاح شپږ میاشتې ځنډیدلې. په هلمند کې دیني عالمانو له حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه عصمت څاروان اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر غنی له لوري پرانستل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه د زابل په ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي، او د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا لپاره یو ګام دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم.
ولسمشر غنی وویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزی حکومت غوښتون کې دي. د دولسي جرګې نوی وکیلانو ته وویل چې د سیمه ایز حکومت ولی ستراتیژي د عملی کېدو په حال کې ده، او په دې باور ده چې د افغانستان ښاروالیو، ولسوالیو او کلیو ته به کافي امکانات او صلاحیتونه ورکړل شي. د دولسي جرګې نوی دوره په داسې حال کې پرانستل کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بغلان، کندوز، میدان وردګ او کوچیانو د انتخاباتو نهایي پایلې نن اعلان کړي، خو د کابل او پکتیا د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان کړي. ښاغلی غنی په خپل وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازي نن په ولسي جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدرو موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. په دې درې اړخیزې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف او د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شون د افغانستان پر روان وضعیت او د دې هیواد د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د درو هیوادونو استازو د افغانستان ملي حاکمیت، خپلواکي او ځکنۍ بشپړتیا په خپل سبک او خوښه د پرمختګ د لارې د انتخاب حق ته په درناوي ټینګار وکړ، او له بهرنیو ځواکونو څخه یې وغوښتل چې د سولې د پروسې په چوکاټ کې له افغانستان څخه په منظم او مسؤلانه ډول ووبسي. دوی د هر اړخیز اوربند لپاره د افغانانو غوښتنه تایید کړه، او د تشدد د کمولو لپاره د فوري او اغیزمنو اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړ. درو استازو پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنی او تمویل مخه ونیسي، او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونو یې په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده درې پنځوس بندیان خوشي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی وویل چې دا عملیات د زابل په دایچوپان ولسوالی کې شوې دي. د ښاغلي رحیمی په وینا په دې عملیاتو کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی همداراز وایي چې په درې پنځوس خوشي شویو کسانو کې د ملي اردو څلور کماندو او څلور پولیس هم شامل دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د تېرې دوشنبې په ورځ امنیتي ځواکونو په یو لړ عملیاتو کې د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ د سلوزوک قوم څلرویشت سپین ږیري د داعش له بنده خوشې کړل، او د غرازې د غزنی په قرهباغ کې د طالبانو له بنده لس تنه بندیان خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو یې په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړه. د ملي امنیت د ریاست له خبر پاڼې سره سم د عملیات د لوګر په خروار ولسوالۍ کې وشول، او په ترڅ کې شپږ مشکوک طالبان نیول شوي او یو زرو شپږ سوه پنځوس کیلو چاودیدونکي مواد له یو شمېر مخابرو او موبایلونو سره د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین ولسمشر وایي د وریښمو د لرغوني لار د بیا جوړولو لپاره د ده پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. شی جینګ بینګ دا خبره نن جمعه د لاریا او کمربند پروژې منتقدانو ته د ډاډ ورکولو په لړ کې وکړه. د همداراز د لاریا او کمربند پروژې د غونډې برخوالو ته وویل چې چینایي شرکتونو ته د رقابت ضد سبسیډي ورکړه به پای ته ورسوي. د چین له لوري سبسیډي د اروپا او امریکا غوسه پارولې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پیکن کې دی. د یو وروسته له هغه چین ته ولاړ چې پرون یې د روسیې په لرې ختیځ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. پوتین د جمعې په ورځ پیکینګ ته له رسېدو وروسته لومړی د چین د یوې لارې یوه کمربند فورم کې ګډون وکړ او بیا یې خپل چینایي سیال شی جینګ ولید. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دوو پوهنتونونو سلګونه کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنټین کړل چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي. دوی دانشي تاییدوله چې آیا دا کسان واکسین شوي او که نه دي. قرنټین شوي کسان باید له کوره ونه وزي، له نورو خلکو سره تماس ونه نیسي، او که د شری د ناروغۍ نښو پکې وده وکړه باید سمدستي روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې دا ناروغي د هغو کسانو په منځ کې په چټکه خپریږي چې واکسین شوي نه دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره پرانستل شوه.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نماید.
ولسمشر غنی د ملت استازیو ته په وینا کې د انتخاباتو پر تیر کمیسون انتقاد وکړ او له نوي کمیسون څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره د کابل نتیجه اعلان کړي. د افغانستان د سولې په ارتباط په پدې خبرونه کې واورئ چې د ملګرو ملتو استازی په روزګان کې وویل چې نور د سولې وخت دی. د هلمند دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې اور بند وکړي. د چین او میانمار په سرحدي سیمه کې مو د مرغانو ښکار ته له اندېښنو خبره وو. تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې ولسمه تقنینی دوره نن د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. ښاغلی غنی د جرګې نویو غړیو ته وویل چې د ملت او هیواد په وړاندې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې ته ځینو کاندیدانو د جمهور رئیس څخه اقدام وستایه چې نوې تقنینی دوره یې پرانستله. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
بلاخره د ولسی جرګې د میزان د 28مې له انتخاباتو شپږ میاشتې وروسته د دغه جرګې د ولسمې تقنینی دورې لومړی غونډه د افغانستان د ولسمشر لخوا د جمعې په ورځ په رسمي توګه پرانستل شوه او د جرګې غړو پکې د لوړې مراسم ترسره کړل.
به نام خداوند جل شانه سوگند یاد می نمایم چه د اسلامی حکمونو پرنا.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د ولسمې دورې د افتتاح په مراسمو کې وویل د انتخاباتي کمیسیونونو د ځینو غړو د بې کفایتۍ له امله دغه ورځ شپږ میاشتې وځنډېده.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان وو. موږ شپږ میاشتې انتظار وکړ ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینې مسؤولانو د بې کفایتۍ په خاطر د ولسی جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل. خو نن خوښیم چې بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک.
ولسمشر په ولسی جرګه کې د کابل ولایت د استازو په نشتون خواشینی وښوده او ټینګار یې وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د ډېر ژر د دغه ولایت د انتخاباتو نتایج اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ولسمې تقنینی دورې له پیل سره سم د کوچیانو د حوزې په ګډون د کابل او پکتیا ولایتونو پرته د درې پاتې ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی غنی د ولسی جرګې نوو غړو ته وویل تاسې باید خپل صلاحیتونه له قانون سره سم عیار او خلکو ته لا خدمتونه ترسره کړئ.
نه نباید ناملایمت های دوره های گذشته تکرار کرده.
د موبایل د تیرو دورو نیمګړتیاوې باید تکرار نشي. راځي چې د درېګونو قوو په همغږۍ دغه دوره د ملي یووالي د پیاوړتیا په نوم یاد کړو.
از طریقې همانګي قوای ثلاثه بگذارید.
ښاغلي غني د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې وستایلې او له ولسي جرګې وغوښتل چې د دغو ځواکونو له مسؤلینو سره له پخوا نه زیاته همکاري وکړي. ځینې کاندیدانو چې د انتخاباتو په لومړي لیست کې راغلي او تر پرونه یې په دغه وضعیت د جرګې له پرانیستلو سره مخالفت کاوه، نن یې د جرګې پرانیسته وستایله. فوزیه ناصریار آزادي راډیو ته وویل د موبایل اوس چې پرانستل شوه د خلکو د کور دروازه د خلکو پر مخ خلاصه شوه. دا نیک قدم دی، ځکه ځینو ویل جمهور رئیس د شورا د افتتاح اراده نه لري او شورا د سیاسي معاملو قرباني کیږي. هیله ده د کابل ولایت نتایج هم اعلان شي. ښاغلی غنی دا هم وویل چې ځینې د شکونو او بدګمانیو په خپرولو سره غواړي چې اساسي قانون کمزوری کړي او په نرمۍ سره د کودتا په فکر کې شي. خو ده وویل چې قانون خپل حاکمیت لري او اوس د کودتاګانو وختونه تیر شوي دي. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره په داسې حال کې پرانستل کیږي چې په پام کې د سولې مشورتي لویه جرګه تر راتلونکو درې ورځو پورې په کابل کې جوړه او د خلکو استازي پکې ګډون وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مانم نواب خان نو ګیلان خدای زی امن راولي بلی دل دغه داسې خلک استازي خپل هغه وږي کارو کی ویروس چا مړی بختنم نکی وکیلان خو سړی خو هغه ملک هغه سړی مزه کوي سی ګم ملک آبادی را والی ملک جوړول را والی تا ته سوال زاری کی ماته را را کا دارا کا حال سه را یو ګټی ځان هغه کی بس بیا ویروس بیا غم نکی. وکیلان خو ټول عوام نه جوړیږي سی عوام می جوړنه کی نو څو خو نشي جوړوي تا عوام خو کا تا عوام تا جوړی خدمت دی خدمت خو هر سړی کی یا هر سړی به خوشالي.
نادر زمونږ دغه نظر دا چې ورور دادی دے وطن غم باید دی سره ای چې شیر تا غم نی خو هغه وکالت نکیږي. ټول خلک پریشانی دی، فخر دا، بیکاری دا، دغه کار د زمينه خلکو ته مسایي شي چې ورور ټول خپل کار بار ته اقدام هغه ورکه چې ورور دا بال ملکونو تران نشي چې خلک مشکلات سره مخامخ کیږي. د اسلام لومندګي وګي د ملت نه
نئی وکیلان د دادی چې وطن لپاره خدمت کوي او وطندار ورنه خوشاله وسی او باید کمیشن کاری اونې کې باید خپل جیب توان چې وطن لپاره خدمت وکړي. خلک غږ ورسه او خلک باید وکیلان نه خوشاله وسی ځکه چې وکیلان ورته خدمت وکړي او دغه کې پسې نمائندګي وکړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
سبا د ثور ومده او په افغانستان کې یو څلويشت کال وړاندې د خلق دیموکراتیک ګوند د ثور په ومه په جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. د دې کودتا عوامل څه وو؟ څه ډول رامنځته شوه؟ ولې کودتاچیانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه سترګه ګوري؟ وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې په اړه مطالبه ته مخه کوو. د روزګان ولایت یو شمېر قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملګرو ملتو له استازو سره په یوه شریکه غونډه کې په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند او سولې د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د دې غونډې په اړه چې پرون په ترینکوټ کې وشوه، له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور لري.
په جنوبی غرب زون کې د ملګرو ملتونو یا یونما دغه استازي چې د یو شمیر نورو نړیوالو خیریه بنسټونو استازو یې هم ملتیا کوله، د تیرې سې شنبې په ورځ وروزګان ولایت ته راغلي. دغه استازو پنج شنبه د وروزګان ولایت په مقام کې د سولې په یو لویه پراخه غونډه کې د وروزګان له جګړه ځپلو سره یو ځای پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړي. د یونما دغه استازي روبین کوربین یادې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اوس د سولې او اوربند وخت را رسېدلی دی. پوس د دې وخت را رسیدلی دی چې موږ هم شموله وربند او سوله وکړو. سوله باید د ټولو لپاره وي، نه د مشخص چا لپاره. تر کومه چې سوله نه وي راغلی، موږ نسو کولای چې بیا رغونه وکړو او پرمختګ وکړو. د یونما دغه سازی په اروزګان ولایت کې د پوهنې پر بهیر او روغتیایي خدماتو هم اندېښنه وښودل، او ویې ویل چې زیات شمیر ماشومان له ښوونځیو څخه بې برخې دي، او دغه راز زیات شمیر خلک هم له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي. نوموړي وویل چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته هم رسېدلی. له دې سره د اروزګان ولایت قومي مخورو دیني علماو ځوانانو هم چې په یاده غونډه کې ګډون کړی و، پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړی. دی ویل چې نور له روانې جګړې څخه تر پوزې راغلی او نور جګړه نه غواړي.
چې سبا صبح کوي، میاشت بعد یې کوي، کال بعد یې کوي، ولې اوس نه کوي، دستي یې نه کوي. انشاءالله صلح راتلونکی ده. خدای چې یو ساعت یو ورځ د مخه کېږي، هغه زموږ لپاره خیر دی. ولس جنگ نه غواړي، علما یې نه غواړي، خدای او رسول یې نه غواړي، قرآن یې نه غواړي، نر ښځه یې نه غواړي، لوی او کوچنی یې نه غواړي. د خدای دپاره موږ ورته نه سوله غواړو.
طالب ورونه باندې دغه زما ژغ دی چې تاسې هره ورځ د دغه سوله پروسې او جلسې شروع دي، باید چې دوی ته خاتمه ورکړي. نن سبا ته او سبا بل سبا ته به مه پرېږدي.
دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په کور دننه او بهر کې د افغان سولې په تړاو د خلکو هیلې زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې قومي مشرانو او دیني عالمانو د اوربند غوښتنه وکړه. ها خواته د هلمند دینی عالمانو د اوربند ژغ اوچت کړی دی. په سلګونو دینی عالمانو د هلمند په مرکز لشکرګاه کې غونډه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پوراپور کې.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جومات کې د راټولو سو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل سوي دي چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دینی عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي، خو موږ ته ویل سوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دینی عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی، او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې د جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دي په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
بس دی نور اوربند وکړي، صلح وکړي، او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي، او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بېغمۍ سره په افغانستان کې تیره کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سی سره متحد سی، او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي، دا چې اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جومات کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټول سو دینی عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کېږي، ځکه چې اکثره قربانیانې ملکي او بېګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي، د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله ربالعزت دا سوله راولي، د خوشحالۍ، د ورورګلوۍ، د اوربند غواړو. واقعت هم دومره وخت چېدی په مابینځ کې دا دومره وینې د کلو کلو، نه لس کاله دي، نه شل کاله دي، نه دېرش کاله دي، نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی، داسې په وینو باندې ګل راغی.
دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي، او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي، او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ، د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسي.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو درېو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 500 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي.
بیا هم د سولې په اړه، خو د سولې لپاره د یوې هڅې په ارتباط، د خوست ګڼو قومي مشرانو، ښځو، ځوانانو او مدني فعالانو د یوې غونډې له لارې له مشورتي لویې جرګې څخه د ملاتړ تر څنګ هیله وښوده چې د جرګې ګډونوال به په خپلو کې د بحثونو او سلا مشورو له لارې په دې هېواد کې تلپاتې او باعزتې سولې ته لارې چارې ومومي. له دې جرګې سره په حکومت کې دننه اجرایه ریاست او له حکومته بهر د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو مخالفت کړی. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسي ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به دې هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل:
سوله عزیزانو، موږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غني په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. موږ دا سوله غواړم چې په هغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کار کوم او داسې سولې ته رایه ورکوم. په هغه ملګرو باندې هم غږ کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سولې ته لبیک وایي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین چانس دپاره تاسو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ، نن د دې چانس عجیبه پیدا وکړئ. هڅه ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشش وکړي یو عالم ته دړه ورته وایي، یو طالب ته دړه ورته وایي، یو مخالف دړه ورته وایي چې راځي زموږ سره د سولې پر اساس کې
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي:
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. دې لپاره د مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک به خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچه شي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین چې وي دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یو مطمئنه، باثباته، ډاډمنه، دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفي کړي، بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغه لپاره باید په هر شکل د اشکال چې ورسیږي.
ټاکل شوی د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د ثور په نهمه پرانستل شي چې د ډېر سره نه ښځو په ګډون به د هیواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، لکه څنګه چې مخکې هم وویل. سبا د ثور ومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق د دیموکراتیک ګوند د کودتا یو څلوېشت کاله پوره کیږي. په دې اړه پر روانه خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو. په دې راپور کې به واوري چې د دې کودتا عوامل څه وو، څه ډول رامنځته شوه، ولې کودتا چانو په خپل منځ کې اختلاف وکړ، او افغانان اوس دغه ورځې ته په څه سترګه ګوري. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. البته تر څلور نیمو بجو مخته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ایم اسونه هم لولو. د یو کمربند یوې لارې دویمه غونډه نن د چین په پلازمینه پکینګ کې وشوه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې پروژې لپاره اتصال او اساسي تاسیسات مهم وبلل. د چین دا پروژه مخکې له انتقادونو او مخالفتونو سره مخامخ وه. صفی الله سانکسی په دې اړه راپور لري.
د خلکو پر روابطو او اساسي تاسیساتو باندې ټینګار د چین د ولسمشر د نننۍ وینا اصلي ټکی جوړول. د پپیکینګ کې نن د یو کمربندې ویلارې دویمې سره مشریزې ته خبرې کولې. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وویل موږ یوې پراخې او واضح همکارۍ ته ضرورت لرو. کمربند او لار یوه اختصاصي پروژه نه ده، دا ګډ پرمختګ او هوساینه لټوي. موږ باید اساسي تاسیسات جوړ کړو، پانګونې وکړو، څو ځمکه چې موږ ټول کور ورته وایو خوندي کړو. د لار او کمربند په اړه باید ټول شیان شفافه ترسره شي او موږ باید د فساد په وړاندې هیڅ زغم ونه لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش په شمول د ودیرشو هیوادونو مشرانو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. لومړنۍ سرمشریزه په 2013 کال کې جوړه شوې وه. چین غواړي د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره د ورېښمو لرغونې لار بیرته احیا کړي. د دې شپږ کلنې پروژې لګښت له 1 تریلیون تر 8 تریلیون ډالر اټکل شوی. د چین دا مهمه پروژه له ځینو انتقادونو او مخالفتونو سره هم مخ ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ په ناسته کې چې تېر کال شوې وه وویل متحده ایالتونه لند کمربند او یو طرفه سړک نه وړاندې کوي. پنس له وړو هیوادو غوښتي و چې د چین په یو کمربند یوې لارې ونه غولېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. اوس یو پزړپوري مسله لرو. پزړپوري موضوع ده خو په ورته وخت کې ستونزمنه. ستونزمنه په دې معنی چې د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار فعالان اندېښمن کړي دي. ګڼ ژوي د څرمنو په خاطر ښکار کیږي او بیا په عام بازار کې خرڅېږي. په دې اړه تفصیل د صفی الله سنګزي په دې راپور کې.
د میانمار او چین په سرحدي سیمو کې د وحشي ژویو د خرڅلاو کاروبار او ورسره اندېښنې د فحشا، مخدره موادو او قماربازیو ترڅنګ په سرحدي سیمو کې اوس وحشي ژوي هم په ناقانونه توګه خرڅېږي. پړانګان، وحشي پیشوګانې او نور ګڼ ژوي په ناقانونه توګه ښکارېږي او څرمنې ایستل شوي. د دې ترڅنګ ګڼې مرغۍ هم په قفسونو کې اچول شوي دي. خپل سره ښکار او بې قانونیو د ژویو او طبیعت د برخې فعالان اندېښمن کړي دي. د طبیعت د سراسري صندوق مشر نیکاکس په دې اړه وایي په ځنګلونو کې د دامونو ایښودل د ویتنام، لاوس او کمبودیا په څیر هیوادونو کې ډیر ناوړه اغیز کړی. په میانمار کې هم دا کار روان دی. موږ ډیر اندېښمن یو. په چین کې د وحشي ژویو لیوالتیا ډیره زیاته ده. همدې چارې دلته په ګاونډ میانمار کې هم د وحشي ژویو ښکار او خرڅلاو تود ساتلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شاکر د کندهار له 15 نه هی پراستولې سمس کې لیکلي دي. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارک میاشتې لاره تک سره لګران هیواد څخه د جګړې ټغر ټول شي او د سولې ټغر ویټ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي مشورتي لوی جرګې ته ډیر خوشاله یو. له حکومت غواړم چې دې جرګې ته درانه شخصیتونه راوبولي. مستغنی له زابله پراستول سمس کې لیکي د افغانستان د ستونزو حل د افغانانو په اتفاق کې نغښتی دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پراستول سمس کې لیکي تر نورو وختونو د سولې چانس زیات شوی دی. افغانان باید دا چانس له لاسه ور نه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره په خپل سمس کې لیکي د جنگ شکیلې خواوې باید د روژې د مبارک میاشتې په احترام اور بند وکړي. عبدالرحمن په اس ام اس کې ورته مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي هیله ده چې پروژې کې اور بند وشي او د بیا وړاندې لیکي ک طالبان پر رښتیا سوله غواړي پروژه کې باید اور بند اعلان کړي. بشیر احمد صابر له هلمند لیکي د ولسمشر د دې اقدام څخه ډیره مننه کوي چې د ولس د کور یعنی ولسی جرګې پرانستنه وکړه. عبید الله پر استول سیمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید جګړه ودروي او دوی باید د روژې مخکې سر له اوسله اوربند اعلان کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس مو خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو او البته د ثور د ومنېټي د یو څلوېشت کلنۍ په اړه هم یو تفصیلي راپور تر لنډو خبرونو وروسته اوریدلی شي. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له عصمت څاروان څخه.
د افغانستان د ملي شورا ولسمه تقنینی دوره نن جمعه د ولسمشر اشرف غنی له لوري پرانیستل شوه. ولسمشر غنی ویل افغانانو بیا بیا ثابته کړې چې د قوي مرکزي حکومت غوښتونکي دي. ښاغلی غنی په خپله وینا کې په دې خواشینی څرګنده کړه چې د کابل استازی نن په ولسي جرګه کې نشته. د افغانستان په اړه د مسکو د درې اړخیزې غونډې برخوالو د افغانستان د ملي حاکمیت، بین الافغاني خبرو، تروریزم، د ځواکونو د وتلو او د مخدره موادو د قاچاق په شمول د دې هیواد پر بیلابیلو مسئلو سلا وکړه. دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د تروریستي ډلو د جلب و جذب، روزنې او تمویل مخه ونیسي او د حکومت په ګډون له نورو افغانانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ځواکونه په زابل ولایت کې د طالبانو له بنده 350 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو په لوګر ولایت کې د طالبانو د چاودیدونکو موادو یوه دیپو ویجاړه کړې ده. د چین ولسمشر وایي د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا جوړولو لپاره د پلان د نړیوالو سوداګري همکاریو د پیاوړتیا او زیاتېدا لپاره یو ګام دی. او روغتیایي چارواکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت د لاس انجلس د دو پوهنتونونو سلګونو کارکوونکي او محصلان د دې لپاره قرنطین کړي چې ممکن د شری په ناروغۍ اخته شوي وي.
وړاندې د اسدي اوریدونکو پروګرام لرو، خو سبا د غوي ومه ده. یو څلوېشت کاله وړاندې د خلق دموکراتیک ګوند د ثور پومه پر جمهور رئیس سردار محمد داود خان کودتا وکړه. تر کودتا وروسته را پیدا شوې جګړه اوس هم په شدت سره په افغانستان کې روانه ده او هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي. د کودتا عوامل څه ډول وشوه؟ ولې د کودتا چانو ترمنځ اختلاف پیدا شو؟ افغانان دغه کودتا ته په څه نظر ګوري؟ د ازادي راډیو خبریال رحمت الله خان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
یو څلوېښت کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان په لومړني جمهور رئیس د محمد داود خان پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. سردار داود خان سهار و بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق دیموکراتیک ګوند مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. د وخت حکومت د خلق دیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنچیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حفیظ الله امین او محمد حسن زمیر صاحب د حکومت ضد مظاهری په تور ونیول سول. شنوستنای چې په دغه کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل سره وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پاوز کې نظامی افسران، اگر افسران چې ګوندیانو هغه هم ونیسی، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق دیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شو. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تڼای وایي چې امین له همدې فرصته په ګټې اخیستنې د پخواني چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړل سو. له پولي چرخي نه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لیوا د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور اومه د پنجشنبې د ورځې لس بجې او دېرش دقیقې دي. په ارګ کې د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه نو خبر. په همدې وخت کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه یې د ټانګونو له حرکته خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه ده نه دي راغوښتي. د کابل په ښار کې د ټانګونو اوازونه اوریدل کیږي او د داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړنۍ مرمۍ د ورځې په 11 بجو ولګېده چې د ارګ او قلي اردو قمندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنۍ چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولې قمندانۍ پر غاړه درلوده وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې 12 بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل شول او وروسته یې ارګ محاصره راکړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قمندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د سور ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وې، له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زریدارو قواوو جګړن اسلام وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده.
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایي او ځمکني حملې پیل شوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه 4 ساعته یعنی د سور اتمې د سهار 8 بجو پورې دوام وکړ. بل اخره د سور په اتمه سهار نږدې 15 بجې سردار محمد داود خان د خپل کورنۍ له 1 لسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا وبجل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زریدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس وو، د داود خان او د ده کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کوونکي ډول بریالیتوب ته ورسېده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکه د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دو تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده. متاسفانه
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلسله‌قبی برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشا شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خواشي حکومت کابل کې ولري. همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننۍ جنگ هماغه جنگ دی. اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې لاندې ورځې پیل شوې.
د 1950 کال د ثور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده هیواد ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هیواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلک ډیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وه کنه، د چارو کارپوه غفور لیوالې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خدا سې وشو، اما هم چپی نه جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د ثور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاوخوا 14 کاله دوام وکړ او د ثور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل شو.
ازادي او اوریدونکي، جوڑوں کے فریبا ظاہر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومنی ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته. د زلغړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونو به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والیوان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي، په سر کې به د اوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، شاهزاده نوینم د کونړ ولایت مرکز اسد آباد نه خپل سلام علیکم. سلام نورستا، نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د کونړ ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور میرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په کونړ ولایت کې د 95 امکان 2015 کسان پاتې دي، دغه د 96 کال هم دغه سې پاتې دي، 1300 کسان پاتې دي. دا چې 9 کال ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت د غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څونه د ستونزو سره مخامخ وي.
مهرباني،
نو د نوینا ورور خبرې موږ واورېدلې چې د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یو ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو د پاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به یې دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري موږ دې غوښتنې ته هر وخت جواب وایو او دې غوښتنه باندې مسؤلین سره شریکه کړم.
بله مننه. د غبل ورور به مو ورور به دوی ته جواب ورکړي.
زمانم یې عثمان ذاتي غام لرم چې موږ د کونړ ولایت څخه د جنگ نه راوتی یو. هیڅ نه لرو، نه ډوډۍ لرو، شان لرو، نه خیمې لرو، او په شر تنډر کې پروت وو. او اشرف غنی او د حکومت نه مې دا درخواست دی چې موږ سره کومک وکړي. د الله رضا د خاطره دې موږ سره کومک وکړي. دې باران د پراتی وو، هیڅ نه لرو.
مسلمان صاحب، یو بل اوریدونکی هم د همدې جګړو نه شکایت لري او دوی هم لږ چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز هم واورئ، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم، کونړ ولایت څخه د ازادې راډیو د پیغامګیر خبرونه ته خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلی په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، دغه خلکو ستونزې ته څنګه رسیدګي سوي ده؟
دلته دوه موضوع دي، یو داخلي بيځای شي بي دي، او یو کورنۍ دي چې د گاونډي ودونو څخه بیرته راستنه شي بي دي. په کونړ کې څور سمو د وړاندې د چپیدري ورسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبان ترمنځ خطو عمله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شي. خو هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په صدر به کونړ یو مبالغه نه وي، دا به لومړی یو ولایتي چې په داسې وخت موږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی. هغه لومړنۍ مرستې په ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وې. د هلته جګړه هم روانه وه، خو زموږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وې او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې موږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ورسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د 123 کورنۍ سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم داده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپنا او د پنډغارو خبره ده. کونړ دومره پراخې ځمکې نه لري. د چپې درې ولسوالۍ نه کم خلک چې راکړه شوي، زیاتره هغه په هغه خپله ولسوالۍ کې په امن سیمو ته راکړه شوي دي، او څه هم په ماڼوګي ولسوالۍ کې د خپل خپلوانو سره او مرکز سلابات یو څه کورنۍ راکړه شوي چې د خلکو سره دلته اوسېږي. په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو له لوري د دوی سروي شوي دي، او دوی ته اطمینان ورکوو هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته به مرستې ورسېږي.
بله کور ودن. او د نورو ستونزو تر څنګ دغه یو بل اورېدونکی د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزې لري، او البته دوه نفر دي، یو ستونزه لري بل بله د دوی نه بای وارو.
بله السلام علیکم. عبداللهیم له کونړ ولایت څخه. زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زره بند کړي. بیا هم دغه غوښتنه لرم چې بازار کې چې کوم سمکارتونه خرڅېږي غیر رجستر، نو دغه سمکارتونه دي زره غیر فعال کړي او بند کړي. دغه په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي، مخابراتي شبکو لپاره ډېر کار کولی شي د پیغام نشرېدو په هیله.
بله، او د خو اقنی واستون زده د غیر قانوني سمکارتونه دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب وایست.
السلام علیکم، ز جهاد الله خبر کوم د کونړ ولایت نه، د درې پیډ د مانګیو رسوالینه. زمنګ افغان مخابراتي شبکې چې کوم دي د حالت به بند دي، او یا دولت بند کړی یا مخالفینو بند کړی دي. ایو افغان دي سیم پایا دا چې هغه کله کار کوي کله نه کوي، دا څنګه مخ صادقه پایي وي اریبا. دا یو کار وسو چې بند دي، موږ هغه ته څنګه سره مجو زمنګ هم دي زر تزر او خلل شي. والسلام.
بله مسلمان صاحب،
مننه. د لومړني ورو پښتنې کراچې مغه غیر قانوني سم کارتونه چې دی، یات دغه په عمومي ستونزه ده. موږ په دې برخه کې د ولایتي ادارې له لوري همدارنګه د مخابراتو ریاست له لوري په دغه برخه کې کمپاین تر سره شوې ده، خو دغه ستونزه تر اوسه پورې نه ده هواره شوې. دویمه برخه د چپې د مانوګي ولسوالۍ د ورو پښتنې په جواب کې تو خوان دي پنځه شپږ میاشتې کېږي چې په مانوګي ولسوالۍ کې هلته د مخابراتي ستونزې رامنځته شوي. په دې برخه کې موږ ډېرې هڅې کړې دي. اوس د دوی ته اطمینان ورکوم چې په چپې درې ولسوالۍ کې هلته د افغان بي سیم تر څنګ د سلام شبکې هم کار پیل کړی دی. په چپې درې ولسوالۍ کې د مخابراتي ستونزه هواره شوې ده، د دوی تر څنګ په مانوګي کې هم کار روان دی. او موږ ډېر هیله مند یو چې ځکه دوی خصوصي شرکتونه دي، هیله مند یو چې ډېر ژر په دغه ولسوالۍ کې د دوی هغه مخابراتي ستونزه هم هواره شي.
بله ډېره مننه. او وروستی اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی د کتابونو په اړه ستونزه لري.
سلامونه وروسته. داسې په کونړ ولایت کې دغه د کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زمونږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې بانې کښې موږ ته وایي چې موږ ته کتابونه نه راکوي، نو موږ درس به څه شي کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معارف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معارف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان دپاره دغه کتابونه که چېرته ورته راولېږي، نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي، او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کښې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده.
بله مثلا صاحب
دوی ورور وختنه خو عمومی و د وزارت معرفت نو هغه چې کونړ ولایتي ادارې او کونړ پهنی ریاست پورې تړاو لري په معرفت په برخه کې موږ ډیر خوښ یو د کونړ د ورسونو د همکارۍ نه کونړ د هیواد په کچه یو د هغه ولایتونو څخه دی چې دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. تر 2 لکه پورې شاګردان دلته ښوونځیو ته ځي چې د 16000 پورې نجونې دي. دلته هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی. د کار په لومړۍ ورځ دغه کله چې د ښوونځي زنګ وهل کېده د پوهنې رئیس هم په دغه برخه کې خبرې وکړې. د کونړ کې د کتابونو ستونزه موږ دونه نه لرو. بیا هم موږ هڅه کوو چې دغه د مرکزی د وزارت څخه غوښتنه وکړو د کونړ کې د کتابونو ستونزه هواره شي.
جنرال مسلم زه محترم ډیر زیاته مننه کوم ودان چې ابدا ستونزې مو اوریدلې. مننه کوم
له تاسو هم او درنو اوریدونکو هم مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګډه ورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه ته رسولې دي.
ایمال اشرف غنی زاده داخل کیږي از رولسانی دیو سرک را پوخ کی هم سلام پری خیلم.
السلام علیکم وعلى السلام زه د ازادی راجو د خو طرف سه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاتر دروازې سرک 2 کال کیږي چې د سروې سره د موږ غو وادي سره ورسوي چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت کړی دی د پیسې خوړلې سروې 3 کال کیږي چې دا اوس په ورور یو کار نه دی برخړی. دا یو جګړو دا خښتي چې پردات پر سړکانو باندې خرڅیږي دا سمیټو دا بلای بوتل خرڅیږي چې خالي دا دغه کاڅ چې دا خاینان دا ونی چې دا مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورور دا سړک دا 3 کال کې سرویس سره دا په 3 کال کې دروسه پر هیڅ کار نه دی کړی. هغه کوم کورونا واغه ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړ ورور د سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شکا 15 ورځې سره دی یو متر کبر د ټوټه ده چې په داسې انسان استله لیدا ورور تاسو باندې سره دا ژغ ورور سوي باندې سب خپل راځي ورور دا وویني دا اوس خلک مخلوق ټول په ځار دی دا یو بس پیغام پر له مو تاسو چې دا کوم خبر سوي ازادي راډیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم عبدالله زابد اولاد پیغام پرستم. زه د زابد رادیو بلاری څخه د لوړو بکلو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت پوهنځی نه لرو او د شریعت پوهنځی ته ډیر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاب بابا د عالی دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خوځبکړې نیما پاتې دي. نو کوم څه د شریعت څنګه د دولت په خاطر کوي چې هم دې مسره کوي او کچېره د دولت په خاطر نه وي نو بیا مو د شخصي په باندې د شخصي لګښت په خاطر باندې دا وسنه کوي چې نو په باید د دې د نه برابر کې چې موږ د خپل ذکر وسرته ورسو موږ نو څه کولای چې نور ولایت ته ولاړ شو او په نور ولایت کې خپل ذکر سرته ورسو مشکلات لرو. سلام.
السلام علیکم زه د درنی ولایت نه خبرې کوم. زما ټول افغانان ورونو ته دا خواست درم هیله ده چې هغوی نور هیوادونو ته لاړ نه شي لکه ایران او پاکستان ځکه چې هلته ډېره بې عزتي ده. موږ خپل هیواد باید خپل او دا هیواد چې ځوانانو ته او نوي کشر ته ضرورت لري او په ایران کې خو دومره ظلم کېږي چې تقریبا د طالبانو د حکومت سکوت په دوره کې په اتیایمه کې کې موږ په ایران کې ونیول شو د ایران حکومت لخوا چې او زه دا قسم درته کوم او ثبوت هم لرم که څوک ثبوت راځي غواړي شواهد راځي غواړي زه هم لرم چې موږ 200 نفره یې کېنولي ولو او وهلو یې ټکولو یې او بیا 200 افغانان راغلو چې موږ په مخ کې کېنولو یو شي بغل کې په تاسو کې لګېدل مستلی وو. هغه سړی د زنګي والا چې هغه پیسې درلودې تداوي کړې وه هغه سړی چې په تاسو کې لګېدلی وو تداوي نه سوه کولی همداسې هغه فرار دی چې له پاته وو او بیا چې موږ په مخ کې دا نفر ډېر بد ووهو په هغه زخمي حال کې وو نو یقین وکړه چې ټول افغانان ورته وژړل. نو دا بې عزتي ده بیاګروري په نورو هېوادونو کې شته. هیله کوم چې افغان حکومت هم یو سمینه باندې کار برابر کړي او خپل هېواد کې کمې وګټي خو په اګرو او په عزت کې.
بله سلام علیکم، زه خالد ده پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالی نه تاسو سره په تماس کې یم. وکیم د موږ یو غټه ستونزه را ده د زده رادیو وړل پولیس چارواکو ته مونږه را ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشن، هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک وو، یعنی هسپتال وو، سرکوری هسپتال وو، هغه په بمونو ورد، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. مونږ ته به زر تر زره یو بل هسپتال جوړ کړي. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس باډر ته بدل شوی دی، د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي.
السلام علیکم، زه محمد کار یم، د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. د رئیس جمهور صاحب سره مې دا غوښتنه ده چې د کومې وعدې کړې وې چې فرمان یې صادر کړی وو، چې په فرمان کې راغلی وو چې بندیان چې دی خپل ولایتونه ته به سره تبدیل کړو یا بې واستوه، چې ناس یې هغه خو تر اوسه پورې نه دی کړی، وروره چې ویې کې خوښه دی. او موږ داسې دا غوښتنه چې دی دغه وکړي چې بندیان نور ولایتونه ته سره واستوي، بندي خپل ولایت ته واستوي. او کښېناستې تحقیقات یې ځینې وکړي، وروره کلونه پوره شوي دي بندیان ناست دي ډېره وخته ته، کلونه خپل تر کلونه ډېر کلونه تېر کړه.
وزیر اکبر خان کی خود ماپ کرا پریکړه ما ته ویلی $200 را کبیا به دي کار درو کوم، چې $200 نو غریب سړی و اتی و میا سرته وټه لې دم بل ور دی ویلی دا پخدي اډو کا ویلی سوا دی دا به پریکې دی اتی را پریکړه اتی بیا را وته ما یې دا شبغنی دغه هسپتال خو چېړه نه و چې دا ولی دا ما یې بین ډیر وی دی دغه هسپتال شیخ نکی ورکی خالق وکی کی ورکی اتی بیا یې تا کوکی دی ورو راځنه کوکی نه کله نیسی ز مات دی سی او بل د افغانستان اقتصاد زیاتی دی دی او د ملت ورو راځنه څو غم نه خو ورځ پوره دی اقتصاد زای پکی بیکاری دی را ده پای سی مایلین او سره مایبن او سره جارو ټول ورو جارو خلک وایي بازار کې روډو نه جارو کوي او نور م دی هغه دی کارګر دی شروع راځنه هغه شهیدانو ماشی زیات کی اسکرو دی زیات کی دارا دورا پیسی جی دی خارج را جی دی افغانستان چی برو را جانا دارا تجارت چی دوری دوری جی در غیر پوی دی چکا ایخ باید چی دغو تا سرور کی اقتصاد با این بزور کی چی غریب خلق دی که غریب نی آغا جارو چی ری وی و سلام
من نکم گران دوستا از تاسو لپیغاما. البته دا پیغامون موش بیا بیا خپرو تر چو دا مسئولینو تر غجو و رسیج او هم حتا کهو چی اروان چارواکی را او بولو او ستاسی پشتنی و ستونزی ور سر شریک کن. یو بلا یادوانه هم کهوم چی دا خپروان دا زادی رادیو رسمی نظر نترگندوی ستاسی ستونزی او شکایتون را اخلو او دا اروان دو مسئولین سر شریک و دا دا دی خپروانی جورشت دی. نو دا نورو پیغامونو پا هیل مهمیم دا دی پروگرام پا جوری دو که زمان همکار تایر روشن مرسته لسرکی منند ترکوم او تاسو پر خدای سپرم تر بل خپروانی پرمو اللہ ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.